درنو افریدون کا السلام علیکم وس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ساده رادیو د خبرونه ته محرکلای کو لمړی واوري د دې سات خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وای په دې هیواد کې نشته یو نیم میلیون معلولیت لرونکو کسان شته چې اکثره د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې له امله معلول شوي دي. یو نما د دسمبر د درېمې نېټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده دا هم په بیان کې ویلي چې شاوخوا څلورمه برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. څلوېښت فیصده افغانان بیا د منځنۍ کچې معلولیت لري او نږدې څوارلس فیصده سخت معلول دي. د یونما په باور څو لسیزې جګړې، بې کوره کېدا، وچکالۍ او د روغتیایي او اقتصادي نظامونو کمزورتیا د افغانستان په کچه د معلولیت لرونکو شمیر زیات کړی دی. ازبکستان د ترمیز حیرتان لارا چیل 2020 کال راهیسی د مسافرو د تګ راتک پر مخ بنده کړي و پرانسته. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ترمیز حیرتان پر پل تګ راتک بیرته پیل شو او له دې وروسته د دواړو هیوادونو خلک کولی شي چې د ویزې د درلودو په شرط په دې لاره سفر وکړي. د ازبکستان چارواکي تمه لري چې د ترمیز حیرتان د لارې له پرانستو سره به افغانستان ته د دوی صادرات لا پسې زیات شي او شایي په 2026 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. ازبکستان دغه مهمه ترانزیتي لار داسې مهال بیرته پرانیزي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې له نږدې 2 میاشتو راهیسې بندې دي. اسرائیل وایي چې دوی به لبنان ته یو استازی واستوي چې له دغه هیواد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي همکاري لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ اعلان وکاوه چې د اسرائیل د ملي امنیت شورا سرپرست به لبنان ته ولاړ شي. اسرائیل او لبنان تیر کال د متحدو ایالاتونو په مزګرتوب اوربند وکړ، خو اسرائیل له هغه وخت راهیسې د لبنان پر وسلوالې ډلې حزب الله لا هم بریدونو ته ادامه ورکړې ده. حزب الله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې متحد ایالاتونه ترهګر ګڼي او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څنګه د ترهګرو په لیست کې داخله کړې ده. حزب الله د جنوبي لبنان لویه برخه کنټرولوي او سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. او دو سرچینو ویلی دی چې د بریتانیا حکومت له صدر اعظم کایر سټارمر څخه غوښتي دي چې د راتلونکي کال د جنوري له 9 تر 10 پیکینګ او شانګهای ته ولاړ شي. له دغو سرچینو یوې رویټرز آژانس ته وویل کېدای شي چې د اونۍ تر اخره د دې سفر په اړه پریکړه وشي، خو که چېرته پیکینګ په لندن کې د خپل لوی سفارت د جوړېدو له طرحې په شان نه شي ممکن دا سفر وځنډیږي. په لندن کې د چین د نوي لوی سفارت په اړه داسې اندېښنې شته چې شایي له دې د جاسوسۍ د مرکز په توګه کار واخیستل شي. د بریتانیا یو شمیر سیاستوالو او واشنگتن د دې اندېښنې له امله د بریتانیا له حکومت غوښتي چې د پیکینګ مخه ونیسي چې د اروپا تر ټولو لوی سفارت په لندن کې جوړ نه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه د رویټرز آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. طالبانو په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. دوی اعدام شوی کس منګل د تلخان زو یاد کړی چې خوست کې تیر کال یو کس په ډزو وژلی. د خوست د رسنیو دفتر نوموړی د 14 کسانو د مرموزی وژنې یو لامل یاد کړی دی. د طالبانو حکومت ویلي شاوخوا 80,000 کسان د اعدام ننداري ته ورغلي وو. په خبرو شوو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې لسګونه زره کسان چې تر ډیره یې ځوانان دي د خوست ورزشي سټیډیوم ته ورغلي او دغه اعدام ننداره کړی دی. اعدام او په دې اړه د طالبانو مذهبي استدلال پر خپل ځای، خو پوښتنې دا دي چې په دومره لوی شمیر کې د ځوانانو ورتګ په څه معنا، د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره څه کول پکار دي. دا او همدا ډول نورې تاریخجنې پېښې او سختدریزي د ځوانانو او ماشومانو پر ذهن څه ډول اغېز کوي؟ ځوان فکر خپرونه کې همدا مسلې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ځوانانو پخوانی معین ډاکټر کمال سادات او سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخلوال. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خپرونې پر همدې موضوع لمونږ سره خپل نظر شریک کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112501. تاسو لګروسته اړیکه ونیسئ. اوس ورځو خپلو میلمنو ته. ډاکټر صاحب سادات سر کې تاسو ته درځو. تاسو د خوست ولس له نږدې پیژنئ او په افغانستان کې مو له ځوانانو سره کار کړی دی. څه لامل و چې لسګونه زره کسان نن سهار د خوست ورزشي سټیډیوم ته روان شول او دغه د اعدام ننداره یې وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم اسدالدین صاحب، توسي ته، جنابي ډاکټر صاحب زکروال، ټولو قدرمنو اوریدونکو ته زه ډیر ډیر د سلام یم. نو زه غواړم چې داسې تفسیره ولرم چې دې څوله میلونه کېدای شي چې ویلې دومره ډیر خلک دغې صحنې ته راغلل. اول خدا چې اکثر خلک چې دي هغه بیکور دي، داسې خاص ځوانان دومره خاص کاروبار کور نه لري، بل مصروفیت داسې څه نشته چې هغه دی مصروف وسوتی. نو ایوا خبره، بل خبره دا چې دا ډیرو خلکو ته یو نوی صحنه وا، یعنی یو نوی موضوع وا. گرچه مو چې کوم کسانو سره خبرې وکړي، کسانو مصره تماسونه ولیدل، ونیول، دی داسې یی چې دی ډوری دلم او دی غوښتلم چې داسې یو څه ووري. دریمه موضوع دا چې دغه پیښه خورا ډیره ستره پیښه وا. دیوې کورنۍ دیارلس غړي چا کې ښځې ماشومان داغه وو، نو په هغې وختونو کې هم پراخ انعکاس وښولو. خلکو غوښتنه کړه اوسنیو مسؤلینو نه چې باید په دې اړه جدي او زر اقدام وکړي، ګرچې نور هم داسې پېښې شوي دي خو یې په اړه دومره جدي اقدام ونه شو. جناب الدین صاحب، مو چې دغه صحنه ملګرو سره کسونو سره خبرې وکړې، د صحنې عکسونه ویډیوګانې مې ولیدلې، زه په دې ځای کې هم اوس داسې ډورېږم. یعنی مو لسونه ګربېږي، ګرچې مو جمهور رئیسونو مخکې په نړیوالو کنفرنسونو کې مې خبرې کړې دي، اوس هم مو لسونه پښې ګربېږي. زه چې کوم فکر انځور ځان ته راولم چې یو سړی زرګونو خلکو مخ کې راوستو، بل سړی ویته ودرېدو، هغه یې وویشتو مړې کړو، نو دا صحنه یعنی داسې ویرونکې صحنه ده. خو که زه یې خلکو غبرګونو نه وکیسم، که زه یې مو ورونو سره مې چې خبرې وکړې، نورو کسانو سره، دی یې چې دا لازمه وه، ځکه لازمه وه چې دا غو ظلم شوی وو، یی چې ظلم کسانو سکوروي. نو دا غو څوله میلونه یو چې خالق دوری دل او دغه صحنه ته ورغلل، او دینه فکر کم چې یو عبرت مو خوسته کیږي او یو اسلام ارتي ته اسلام لنی غانه وی ته وکیسو، نو هغه ځون ته موضوع دو هغه کې هم جواز لري. او په عموما کې د افغانستان کې تر ډیره بریده پردا سي زروکی وا، اینی داسې څه زروکو بو زرو قانون نو ډیر نام لیکیدو. مو په فکر چې دا څوله میلیونه و چې داسې څه ډیر کسان وراغله.
او څه فکر کوي تاسو که څه هم ویل چې ممکن بیکاری وي، بل طرف ته جمعي دی، مثلا هغه اکثره بوختیاوي چې د کلیوالي هغه هم اوس په ټاپه درېدلې دي، که بزګری ده مثلا، که کرنه ده، که نور کارونه دي، دا کسان په خپل خواخه ورغلی وو او کنا فکر کوي زور او جبر هم وو، یا مثلا په زور غختل شوی سټډیوم ته؟
عموما کې چې داسې حکومتونه پلي کیږي، بیا نو ځای مسؤلین چې دی هغه اعلان کړي د خلکو ته چې خپل د قانونه وتړی، کاروبار مو بند کړي، او د داسې اعلان کړي. خو دومره ډیرو کسونو ورتاګ په خپل خوا پوزور بزاین چې داسې یو څه نوي شوي چې پوزور د کسو پوزور د خلک وروستلې اعلانونه ویته وشول او خلکو ته دا خبر ور کړو. خو مهمه خبره دا ده چې دغه نه مخکې چې د سپېخ ارمانسته شوه، د خلکو په فکر کې اذهانو کې دا څه وشي، داسې یو څه به وشي، د خلکو غوښتنه یو داسې وه. نو ځکه یوه خبره، بله خبره دا چې د خوست خلک چې دي دا یو څه داسې عمومي راټولېدنو کې یو قوي اتفاق هم لري، که چېرته کرکټ لوبې وګټلی شي، که چېرته بل داسې څه وشي. دی سره په تېرو وختونو کې داسې یو ښه انسجام کور وشو په تېرو کلونو کې چې دی د یو داسې قوي اتفاق کم لري. نو بله خبره دا چې تقریبا لاس اوتن لاس دولس کاله مخکې چې خوست کرکټ لوبغاړي روغلي وو د ملي لوبډلې، په هغې وخت کې هم دومره ډېر کسان روغلل د سټېډیم ته چې په سټېډیم کې همدغه سټېډیم کې چې د هغه اوس کوم حکم په کې تطبیق شو په دا کې نه زیېدل، بیرون هم دا شو خوته تختبیک تپوي ته یوه وړکې غونډۍ ده، په دا غونډیو کې هم خلک ولاړ وو. نو داسې یو څه لامل کېدای شي چې د خوست خلک چې دي په داسې عمومي ارکلیدنو کې یو ښه نوم لري او ډېر په داسې صحنو کې یا په داسې مسایلو کې ارتولیږي.
کور ودان سعادت صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زخیل ول، تاسو هم بس تستړي مشئ. تاسو سره به دغه د موضوع رواني اړخ لږ زره وڅېړو، څه فکر کوئ له دغه ډول تاوتریخجنو پیښونه یا له دغه ډول سخدریزو پیښونه ځوانان فکر نه کوي چې د عبرت په ځای د درس په ځای د دوی پر ذهنونو باندې منفي اغیز کوي، د دوی کړنې تاوتریخجنې کیږي، او خصوصا ماشومان که چیرته مثلا د اتلس کلونه کم عمره ماشومان ورغلي وي د دغه څه پیښونندارې ته څه وایي؟ تبابت په دې برخه کې څه وایي؟
سلامونه او درناوی تاسې ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه د ډاکټر صاحب سعادت خبرو سره موافق یم. طبعاً بیکاری ده او دا یو اسلامي پلوه نه بلکې له اسلامي انساني پلوه دا یو د وحشت نه ډکه صحنه وه. دلته د دې څو علتونه وو چې سعادت صاحب ورته یو څه پیزه اضافه کوم چې د وسلو شتون او د خلکو بې سوادي، د قانون نشتوالی، او بل لور ته د واکمنو چارواکو د خپل د واک یا د حکومت ولې د واک د ځواک خودل، دا هم پکې یو څه رولی بارز لروده چې کله چې موږ په تبابت خبره کوو نو بیا طبعاً موږ د ټولنې له هغه ناخوال نه سترګې نشو پټولی چې په ټولنه کې موجودې دي، ځکه هغه مستقیماً په روغتیا اغیز لري. بل یو خبره دلته دا ده چې یو تعداد خلک دا اعتراض کوي چې په دین باندې موږ خبره نه کوو، دا ادامونه په ټوله نړۍ کې دي. نو دلته دولت د خپل ځان په خپل وننګاو، سعادت صاحب په دولت کې کار کوي، هغه په دې خبره او تاسو هم په دې خبره سر خلاص دی او ریدونکي باید سر خلاص شي. مثلا په اسلامي ملکونو کې هم ادامه نشته، په غیر اسلامي ملکونو تقریبا د نړۍ د بخښنې سازمان له مخې نه 450 وادونه چې دي دا مهال په رسمي ډول د اعدام سزا ورکوي، خو دغه سي بدبختانه په دومره ښکاره شکل نه ورکوي. امریکا، چین، سعودي، عراق، ایران، پاکستان، سوریه، مصر، الجزائر، دا ټول ملکونه چې تاسو وګورئ، جنوبي کوریا، سنگاپور، بلاروس، دا ټول ملکونه چې په یو سامي د دین نمونه واغسته، مسلمان او غیر مسلمان دي کې د اعدام سزا شته. زره بیکګراوند د خپل خبرو د لپاره چې اصلي موضوع تلاشم دی لپاره ورکوم چې خلک پرې پوه شي. البته د اعدام سزا چې د دولتونو کار دی او ډیر په مخفي ډول په ډیر پټ ډول باندې ترسره کیږي، حتی یوازې په میډیا کې یا د عامه خبری څنګه یو څو خبر اعلان ورغوښتل کیږي، او یې هم صحنه نه ګوري، بلکې یو معلومات ورکول کیږي چې دغه په دومره بجو په دغه شکل باندې اجرا شو بس. نور هغه اړوند کسانو پر مخ باندې، حتی په پاکستان کې چې موږ ورته یو متزلزل دولت وایو، خراب یو چې کرست دولت ورته وایو، د فساد ډک دولت دی. په ایران کې هم، ولی په ایران کې واځي هغه دامونه ښکاره ډول باندې ترسره کیږي چې کوم سیاسي انګیزه ولري، او دوی غواړي لکه څنګه چې دغه واکمنو چارو د افغانستان واکمنو چارواکو وغوښتل، خپل ایرانیان او د ایران حکومت، ایران چارواکي وغواړي د خپل قدرت ځواک وښيي خلکو ته. نو هغوی بیا دغه شي کوي. خو د معلوماتو له مخې نه، د بخښنې د نړیوال سازمان له مخې نه، بیا دغه ادامونه چې ایران په ښکاره کوي، هلته د تنقیو ماشومانو، تنقیو ځوانانو او ماشومانو ورتلل ممنوع دي. دلته اتیا زره کسان ورتلل چې دي، اوس دا به څه پیښې راولي په راتلونکي کې یا په اوس کې؟ دا یو په ټولنه کې تاوتریخوالی چې دا اډیکي چې دیتا دی سنټرالیزیشنز وای یعنی ماشومان او ځوانان چې دا رقم وښنی وګوري په ډول باندې چې سره راځي د بل سړي په سر ټوپک دی او داس 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 ویلیا دوی د وژنو دردونو په وړاندې بې پروا کیږي او هغه انساني او اروایی عاطفه چې دا هغه لمنځه ځي بل دا یو په وس لپاره د کیدیش ځوانان لپاره یو ټوک ښکارا شي یو بازی یو لوبه ښکارا شي یو دلچسپي ښکارا شي ځکه عموما دا د بچی دی کنچکاوه دي ځوانان نو دوی دا سوشل دغه چې کنچکاوی یا ټولنیز کنچکاوی چې دا نو دا بیا کله ناکله پر راتلونکي کې د پی ټی ایس ټی چې دا په لمن کې ډیری ناروغان لري یعنی پوسټ ټراماتیکل سټرس ډیسارډر چې دې کې دغه رقم دز چغي او د خلکو التسری ویني او دا 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 بیا پر راتلونکي د دې ماشومانو بیا د دې ماشومانو اندغه قاتلین بیا پیدا کیږي دا پر راتلونکي لري راتلونکي کې چې څو کال وروسته به خبرو وکړو او همدارس په دې ماشومانو کې یا په دغه تنکي او ځوانانو کې چې د ویری پوبیا استراب انزایټي او د خراب خوبونو لیدل دا یو چې د دوی بیا په رواني د دوی په درس کې د دوی په زده کړو کې بیا د دوی د مختلوالي سبب ګرځي حتی د دوی په معافیت سیستم په کمزوري کې بیا ډیر ستر رول لري نو د تاوتریخواله چې د یو نقص جوړیږي چې دا بیا د پی سي د تاوتریخواله د سوشل لرننګ تیوري یو برخه ده نو د دې لپاره به اخلاقی ګډوډي رامنځته کیږي نو زه به د ډیر مفصل ونغه کیږم چې دلته ساده سیوم دی نو دغه په احترام باندې ستاسو هم د وخت تنګخ باندې نو زما په نظر باندې چې دا یو لنګوي ناورین رامنځته کوي هم په رواني برخه کې او هم په ټولنی برخه کې مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا به بیرته بحث سره وګرځو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نوري
السلام علیکم ورحمت الله خپل نه کې له سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو تخنیکی همکارانو او تاسو قدرمنو ملمنو ته وړاندې کوم
کور ودان تاسو هم
هلال احمد کونال څخه
افغان سب کوم زاینا
هلال
ماده کونړنه هلال سه موږ نن پر دې خبرې کوچې د طالبانو د حکومت له خوا نه په خوست کې اعدام عملی شو دا چې اعدام خه کار دی کې بد کار په دې موږ نه غږی ځکه د هر څه مسائل معلوم دي اما دا چې لزګونه زر ځوانان ورغلي وو په دوی کې تنکی ځوانان وو او دغه ننداره وکړه په دې خبرې کوچې دغه ډول پیښې د ځوانانو په فکر باندې څه اغیز کوي د ځوانانو پر ذهنونو باندې څه اغیز کوي تاسو د ځوان په توګه څه فکر کوئ آیا لازم ده چې داسې یو پیښې ته دومره کسان ورشي او کنه خبره ده چې د قاعده مثلا په داسې یو ځای کې ترسره شي وي چې فقط دغه مسول کسان خبر شي وي یا د مقتول کورنۍ خبره شي وي او نور دومره کسان نه وي ورغلي تاسو څه فکر کوئ
زما خپل فکر دا دی چې د قصاص چې دی د دې اساس شریعت دی قران دی کنه
بله
او د قران لارښوونې او ارشادات او د اسلامي شریعت ارشادات دا دي چې قصاص باید په عام محضر کې وشي ترسو خلک چې ارتکاب د جرایم کوي او قتل ته زړه کوي سبا ته نور خلک ویني چې دا په خپل سزا باندې ورسېده بل کس بل ځوان یا بل سپینګیری بل یو څوک به دیتا تکل نه کوي د دې اراده بنه کوي سبا ته وایي چې زه هم د دغه چې برخلیک سره ورته برخلیک سره مخ کېږم ځکه الله پاک قران عظیم شان کې فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب تاسو د پاره په قصاص کې ژوند دی نو دلته خو ظاهر چې موږ وګورو قصاص کې خو مرګ دی او سړی وجل کیږي او الله پاک فرمایي چې ژوند دی ژوند معنی دا ده چې بل ورځ ته د شي څوک کما شوم زلمی کیږي داغه د قصاص موضوع په فکر کې په ذهن کې پرتی د یو زلمی د دغه ویا سره نه پرې ک هر څومره تعداد خلک دغه په ذهن کې دا خبره پیشکاری شي چې کچې ته د ارتکاب د دې ګناه او کما مرتکب شوم نو سبا زما د برخلیک جوړیږي او زه په دې سزا راځم نو هغه ځان ساتي بیا د پاره د شکار نه کوي
په نورو اسلامي ملکونو کې مثلا په سعودي عربستان کې هم ډېرې دامونه کیږي په همدې ایران کې هم هغه تیر ورځ موږ راپور درلود چې اواز سه کال تقریبا دو او افغانان یوازې اعدام شوی په ایران کې په دګاونډي ملک کې اما هغه ملکونه چې دي د اعدامونو پیښې د خلکو لسترګو د ځوانانو او ماشومانو لسترګو پټې ساتي
وجه هم دا ده چې د خلکو د سترګو پټي ساتي دي د اعدامونو کچه زیاته ده د جرایمو ارتکاب زیات دی که چېرته دا په عامو محضرونو کې کېدلی او خلکو لیدلی نو ممکن دغه د جرایمو کچه به کمه شوې وي او خلک چې قتل کوي او قصاص د هغې په نتیجه کې رامنځته کېږي هغه خلکو د اعدام کچه به هم کمه شوې وي دې سره ځکه قاتلان به کم شوي وي او هم به خلک په دې پوه شوي وي او پیدا به ټولنې ته رسېدلې وي زما خپل نظر ده.
کور ودان هلال صاحب سلامات اوسئ، ډېره مننه. بل اوریدونکو سره خبرې کوو، ستړي مشئ. ځوان فکر خپرونه له آزادۍ راډیو نه اورئ.
سلامونه نیکې دي، احترامات آزادۍ راډیو کارکوونکو ته او ټولو اوریدونکو.
ډېره مننه، ستړي مشئ. کوم ځای نه ماړې کنیولې؟
د هلمند مرجع د ولسوالۍ خبر څه؟
ښه، مهرباني وکړئ له د هلمند له مرجع نه خپل نوم کراته وایي او راته وایي چې آیا اړینه وه چې ځوانان، تنکی ځوانان، حتی ماشومان دې د اعدام یوې پېښې ته وغوښتل شي او که نه ښه به وایي چې محدود شمېر کسان ورغلي وایي، ځکه ډاکټر صاحبان وایي چې دغه ډول پېښې د ماشومانو په راتلونکي باندې، د ماشومانو په راتلونکي صحت باندې ناوړه اغېز لري.
او باید داسې نه وای چې دا باید داسې خلک ورغلي وایي چې مثال ته خبرې ماشومان لپاره دا ګټه نه کېږي، دا سپي شي ماشومان دا زبیږي البته دا خو نو شکار یې نه دی کړی.
ښه، او خپله څه فکر کوئ ځوانانو لپاره څه کول په کار دي؟ څه رقم پېښو کې ځوانان باید بوخت وساتل سي؟ په نورو هېوادونو کې د ځوانانو لپاره سالمې بوختیاوې شته، مثلا د فوټبال لوبې دي، د کرکټ لوبې دي، د والیبال لوبې دي، نورې بېلابېلو لوبې دي، مثلا نور مصروفیتونه دي. اما په افغانستان کې وګوره چې وادي اعدام ته 80,000 کسانو روان دي په یو ولایت کې، دا د څه ښکارندوی کوي؟ آیا لکه سادات صاحب چې ویل ځوانان بیکاره دي او که نه ځوانان له بده مرغه له تاوتریخوالي سره علاقه لري او غواړي چې دغه ډول پېښې وګوري؟
وای کنه د افغانستان خلک داسې یو دغه شوکیان دي، داسې یو پېښه ډېر څه خوند ورکوي. به
ښه، تاسو وایئ چې خلک شوقیان دي او له بده مرغه او غواړي چې تاوتریخوالی پېښې له نږدې وګوري. همدغه ده چې تاوتریخوالی عادي کېږي یا د تاوتریخوالی پېښې په دې ډول سره داسې عادي کېږي چې بیا په راتلونکي کې ممکن د یو کس یا د دوو کسانو وژل د خلکو تر سترګو ور نسي، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه. وروسته به نور رڼا هم واچوو. یو بل اوریدونکی راخلو، بیا راځو بیرته خپلو میلمنو ته. ستړي مشئ، ځوان فکر خپرونه اوري.
وعلیکم السلام، جوړه تازه
و؟ ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د خپرونې پر موضوع څه وایئ؟ راته
احسان الله يم، د پکتیکا ولایت وزخا ولسوالۍ.
ښه، احسان الله خانه، پکتیکا وازی خانه، ستړي مشي. ستاسو په گاوند کې نن د اعدام پیښه شوې، ډاکټر صاحبان وایي او د ارواپوهنې متخصصین وایي چې اعدام که کله په عام محضر کې وشي نو د ځوانانو، تنکیو ماشومانو پر ذهن باندې ناوړه اغیز کوي، په راتلونکي کې د دوی حافظې باندې اغیز لري، ډېر ډار او ویره ورسره پیدا کیږي. ستاسو نظر څه دی؟
دا خو د اغیز خبره نه ده، ځکه چې دا په اسلامي شریعت کې دا حق لري، هر مسلمان دا حق لري، ځکه دا اسلامي شریعت حکم داس باید قصاص جاری شي، ځکه نبی اسلام وختو کې هم دا قصاص جاری کېدو.
نو په دومره شمیر کې کسان، 80,000 کسانو موجودیت اړینو فکر کوي؟
نو د نبی اسلام په وخت کې هم داس به عام محضر کې، یعنی خلک به راجم کول، بیا به راجم کېدو، قصاص هم کېدو، ځکه دا نبی اسلام یو سنت دی، یو شریعت حکم دا باید دغه سره کوم اداس.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ، اوریدونکو چې اړیکه مو نیوله ډیره مننه. راځو بیرته خپلو میلمنو ته. ډاکټر صاحب سادات، مخکې ما هلمند کې د اوریدونکو پوښتنه وکړه خو فکر کوم اړیکه پرې شوله. د سالمو بوختیاو لپاره د ځوانانو ولې کار نه دی شوی په افغانستان کې؟ که څه هم لوبې ترسره کیږي د ځون په کچه، د مرکز په سطحه، د ولایتونو په سطحه باندې وخت نا وخت، اما ډېرې محدود دي. د ځوانانو د بیکاری کچه د ډیر اندېښنې وړ ده. ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې ولې تر اوسه کار نه دی شوی؟ او له تاسو زه دا پوښتنه ځکه کوم چې تاسو هم څو کلونه د ځوانانو په معینیت کې وی او دا مسؤلیت تاسو ته راجع کیږي چې مثلا ولې نن ځوانان دومره بیکاره دي چې 80,000 شمیر کې یوازې د اعدام پېښې ته ورځي. داسې که خدای مکړه نورې پېښې ډېرې سي، شاید نور شمیر کې ځوانان هم ورشي له نورو ولایتونو.
لومړی خدای چې په دې پېښه نه لنډه تفسیر لرم، هغه دا چې ترتیبات خورا ډیر کمزوري وو، نو ماشومان خو نه پوهیږي یا ځنی تنقید ونان چې عمرونه لا تلس کلنی نه یا کم وي هغه نه پوهیږي، د کور نه هم هغه کنټرول ډیر کوي نه وي، ځکه چې دوی وځي د لوبو په بنا یا د بل شي په بنا له کور نه. په داسې مسایلو کې په هغه شرعي لحاظ به زه خبرې نه کوم ځکه چې په هغه کې معلومات نه لرم، لیکن د جمعیې د اصلاح دپاره د خلکو د ښه ژوند دپاره د خلکو چې ته چې هغې ته تکلیف پیدا نه شي، لکه ډېر محترم جناب متخصص زخلوال چې وویل، نو دې دپاره باید یو وصول قوانین چې دي هغه جوړ شي. اعلانونه به یې کړي وای، یو کسانو ته به ویلي وای چې لکه چې دومره عمر کې کسان یا ماشومان یا هغه کسان چې هغه ناروغان دي یا هغه کسان چې هغه ذهني روحي ناروغۍ لري یا ډېر عمر دي، داسې کسان به نه راځي. جناب الدین صاحب، تاسو وګورئ په دې سوشل میډیا کې، په نورو رسنیو کې کومه صحنه چې لږ ځورونکي وي، په هغې باندې لیکلي وي چې یا دا هغه د ماشومانو دپاره نه ده، یا که تاسو کمزوري وئ دا صحنه مه ګورئ. عام یو متن که چا لیکلی وي، په هغې ته مخکې نه اعلان خپور کړی وي، نو اوس دا د دوی د مسؤلیت دی، رسمي مسؤلیت دی، مکلفیت دی چې ښه ته خپل قوانین تطبیق کوي، لیکن زما چې کوم حق دی، زه د یو تره په صفت، د ماما په صفت، د والدین د مور په صفت، د مشر ورور په صفت، مشره مسؤوله، ته خو باید زما دغه ماشوم پرې نږدې که نه، دا خو مکتب ته تللی و، دا خو مدرسې ته تللی و، دې خو هلته لوبې کولې، دا خو ماشوم دی، نو تا ولې دغې صحنې ته دروستو چې بیا خپله در تلی؟ ته خو واک اختیار لرې، ته خو حکومت یې، ته خو امنیت نیسې، بیا دې د ماشومانو ولې دغې صحنې ته ور پرېښودل؟ جناب الدین صاحب، خلکو گرچې ډېر خلک خوشحال دي او هم خفام دي، ځکه چې دا واقعیا ډېره مهمه وه، لیکن تر ډېره بېګاه په همدېغو په لسګونو زرو خلکو نه خوب کړی دی، نه یې ډوډۍ خوړلې ده، نه یې له خپل فامیل سره هغسې جامع کیسې کړي دي لکه نورو وختونو کې چې کول، ځکه چې ماشوم دی، مریض دی، روحي تکلیف لري، نور هم په ورېځه پاشو. که زه حقیقت درته ووایم، رښتیا درته ووایم، او زه ما هم غوښتل چې دا خلک باید اعدام شي، په عملا سزا باندې ورسېږي، ځکه چې دیارلس نفره وړو ماشومان د هغوی قتل باید قاتل چې دی سزا ورته ورسېږي، لیکن سزا ته به اصول ټکې، قانون به ټکې. نو په دې اساس دلته خورا ډېرې نیمګړتیاوې کېوي چې باید داسې یو څه نوی شوي. هغه کسان چې اوس دوی ډوډۍ نه ده خوړلې، دوی ته ذهني ناروغۍ او تکلیفونه پیدا شوي دي، د هغې مسؤول همدغه مسؤول چارواکي دي. رزم ستاسو خبره باندې داسې تفسیره کول غواړم چې د حکومتونو مسؤلیت دی چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، یو ښه فکر ورکړي، نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي، رسمیت پیدا کړي، له نړۍ سره په لار ولاړ شي، دو طرفه پیواجه دا باندې تګ و نشي، دو طرفه تګ و شي. رښتیا دی چې ما چې د ځوانانو په اړه کوم کار کړی دی، خورا ډېره قوي تجربه لرم. اوس نړۍ او نه د نړۍ ټیکنالوژي دومره پرمختللې ده چې یو ځوان په یوه کور کې دوه درې کارخانې جوړولی شي، او په ډېرو کمو پیسو یې جوړولی شي. مثال به درته ووایم، همدغه د موبایل چارجرې چې د خارج نه موږ تاسو ته راځي، دا په یوه کوټه کې درې څلور کارخانې لګېږي، او په کمو پیسو باندې. همدغه مایان چې اوس په افغانستان کې قیمت دی، له پاکستان نه به راتلل چې د لارې بندې دي، یو دوه درې ډنډونه جوړ کړه، او د مایانو هګۍ یا وړه مایان ورته راوړه. ها ها، ولې به موږ بل ته احتیاج یو؟ ولې به زما ځوان پکې مصروف نه وي؟ همدا د صدف د ګرو جوړول صدف ورته وایي، د تڼۍ تڼۍ دا ګوره. په دا په یوه ورځ کې تقریبا 50,000 10,000 یوه کارخانه جوړولی شي، او په 10,000 افغانۍ باندې دا کېږي. زمیم دې ځوانانو ته وایم چې ما د حکومت په تمه کې نه، ما په دې تمه کې نه چې کاکا سره ماما مې سره تکوي، 15 ځوانان سره یو ځای شي، یو 2,000 روپۍ سره واچوي، خپل کار شروع کړي. نو له دین سره محترم، چې کوم ځوان ته د کرکټ میدان نه وي، چې د فوتبال میدان وسایل نه وي ورته او جماعت کې ملا صاحب ورته وایي چې فوتبال مه کوئ، دا اسلام کې داسې دی داسې دی داسې دی، او دې هم نه دروغ ورته وایي. یو بل چې کاروبار نه وي نو اخ به خامخا داسې سهونو ته ځي، اب خامخا په داسې سهونو کې په دومره په زرګونو شاوخوا یو لک کسان او داسې سهونو ته به ځي. زه په دې باندې جدي نیوکه کوم چې ترتیبات یې سم نه وو، وړه ماشومان سپین ګیري هغه کسان چې روحي ناروغۍ لرلې هغوی دپاره سم ترتیبات نه ونیول شوي او داسې د
کور ودان ساده صاحب سلامت اوسې. ډاکټر صاحب زه خلوال تاسو مخکې ځینو ناوړو پایلو ته اشاره وکړه، مثلا توغو کې مو له ټروما څخه وروسته وضعیت یادونه وکړه، د ویرې یادونه مو وکړه او د خراب خوبونو یادونه مو وکړه. کله ناکله چې ځینو رواني ناروغانو سره موږ خبرې کړې، البته په دې روغتیایي خبرونو کې یا هم په ټولنه کې، ځینې رواني ناروغۍ داسې دي چې له پخوانیو پیښو سره تړلې دي. ستاسو دغه د ټروما نه وروسته وضعیت ماته همدا را یاد کړه چې اوس به په ظاهره د دې خلکو زړونه یخ شوي چې دغه د هغه قاتل چې وو یا هغه توران کس چې وو هغه وژل سو خپله سزا یې ولیدله، او د مقتول د کورنۍ هم ممکن یو څه زړه سوړ سوی وي. خو دغه د لسګونو زره کسانو روغتیا هغه څه دي چې په دې اړه باندې چا فکر نه دی کړی، په دې اړه باندې فکر هم نه کوي. اما له ټروما نه وروسته وضعیت تاسو یادونه وکړه، دغه ټروما کله زره اوریدونکو ته تشریح کوي، آیا هر تاوتریخوالی د ټروما بللی شو او خصوصا دغه ډول پیښې، او څه بیا وکړي څه کول په کار دي له روغتیايي پلوه چې بیرته دغه د ټروما اغیز کم شي، یا دغه ډول پیښو اغیز په ذهن باندې کم شي، او فکر کوي چې داسې اسانتیاوې شته په افغانستان کې چې خلک دې ورسي مرکزونه دي وي هلته د مشورې وخت ترڅو دغه ډول تاوتریخجنو پیښو اغیز پر ذهن باندې پر راتلونکي باندې راتلونکي ژوند باندې او پوهنه باندې کم شي پر راتلونکي کې؟
ډیر زیاته مننه لودین صاحب. دلته لمړی غواړم دغه ولی الله هلال په نامه چې کنن نه یې زنګ واله، او دته وایم چې ستا مونږ په اسلام کې بالکل چې قصاص دا یو د قران حکم دی، خو بدبختانه چې په علمي لحاظ ډیره غلط خبره وکړه چې خدای وایي چې په عام محضر کې کوئی خدای نه وایي، بلکې فقهای وایي، حتی په حدیث هم په دې برخه کې نشته چې په عام محضر کې دی. دغه وشیزه نه راچی ډاکټرین، بلکې یو په دین کې هم تر یو هره پوری مطالعه هم کړی، ځکه دا زما دین دی، زه مسلمان یم، په دې باندې باور لرم. نو دا شری په دې برخه کې بلې دا خبره وکړه کچیر تر اډیو اوري چې الته په هغه ملکونو کې چې لوري چې تاسو ته ویلي چې په هغه ملکونو کې پټ کیږي، سعودي نومې درته واسه ایران او د نور ملکونو تاسو ویلي چلته د جرایمو کچه لوړه ده، هغه له ملګریه تاسو معلومات ډیر کم دي، همدغه شی دلایل جوړیږي چې همدغه ستاسو غونډه خلک دغه مسایل ته ډیر دغه کوي چې په ایران کې د جرایمو د سعودي کې خود جرایمو کچه بيخي صفر ده، هیڅ شته نه. په سنگاپور کې دلته ساده سیوم ناشته چینا پوری داسیلات کړي، هغه دم درته وې تاسو خبريال شي لودین صاحب، په سنگاپور کې د جرایمو کچه بيخي صفر ده، الته ایتام شتره. په چین کې د جرایمو کچه ډیره کمه ده د افغانستان په پرځ کې، په افغانستان کې مونږ دغه نه لرو. بل دا مو ویل چې ماشومان چې دی په دا ماشوم د پاره په ماشوم کې پچکاری کیږي او غوا بیا دا حالت عمل نه کوي، نه نه. زه من هیڅ یو ډاکټر چې ما موضوع سره تړاو لري، دا ستاسو خبره پروانی دا پچکاری کیدل چې دی لکه اوس هم دغه خبره د دې سره تړم چې رودین صاحب ویل ماته دا چې پچکاری کیږي دا ماشوم ته فوبیا یا ویره را پیدا کوي، او بل هغه د حق او باطل تفکیک نشي کولای، هغه فکر کوي چې دا وجل چې دی دا یو روا کار دی، دا په دین نه پویږي چلته یو مولوی ناستو وګدو وګدا یا تونې ویلې وګدی وګدی خطبه ویلې، هغه صرف دا وویل چې یو سړی راوستو په ټوپک کې وشتو مړیک خلاص. په افغانستان کې کوم وګورو وجل عادي شوی، ځکه دی چې همدغه څه پدې دی، هغه کوم چې دونه کولی که په تیر حکومت کې دی واکمن چارواکو کولی او که په نورو دغه کې خلکو کړی دی، په عام محضر کې خلک وهلی دي یا پولیسو دا کار کړی دی جمهوریت په دوره کې، دا د راتلونکي نسل لپاره چې دیتا ترانس جنریشنز یا د نسلونو ترمنځ انتقال د کیږي، بیا دغه سي بدبختي نه ده چې د منځه یوړل شي، بلکې هغه زیاتیږي. بل غټه بدبختي دا ده پر رواني ټولنیز یعنی سوشل سایکالوجي له مخې نه غټه بدبختي دا ده چې داسې اعمال اجرا کیږي خلکو په ضد چې عبرت واخلي، خلکو ته یو ډراما ساتيري خوشالي ښکاري، دا نه ده چې فائدہ وکړي عبرت واشي، بلکې دا شچېږي په ټولنه کې یو بل منفي فکر را پیدا کی او په افغانستان کې هم دغه شی سانو زختلم شاید کې په بیسودو کې موږ په مخ کې دا کار وشو اعدام شو په 13 دوره د واکمنو چارواکو په 13 دوره کې چې موږ داغي شاهدو او تراوما هر هغه څه ضربه چې موږ یې په ژوند کې له ماشوم توبه تر بوډا توبه ګورو دا تر تراوما ویل کې دی او چا کنځلې دی او چا سپکاوی لکه یو زوی ته ساده وایم دا هم یو تراوما ده چې غټسه یې اغه ورور دې تا نه مکتب کې تکړه دی او ته بیکار حال دې چې دغه نه څومره چاغي ډوړې خو کم نه خوري دا تراوما ده تامن ته هغه ته یو تراوما ورکړه اغه فکر کوي چې زه غبیم دا تراوما ده چې منګ یو څوک د چا پر مخ کې وژنو په چپیړې وهو کنځلې ورته کو دا تراوما ده نو ماشومان ته دا ورزی او وینې شي کولای چې د دې حالت نه ځان خلاص کی د تراوما دا تراوما ده چې پولیس راځيږي یو څوک وهی دا تراوما ده چې د واکمنو چارواکو چې زو ورته د مسلمان دغه وایمه کاجیبي وایمه امر بالمعروف دلا راځيږي خلکو په مخ کې یو څوک په سندرو باورېدل باندې یا په ګیره باندې وهی او د بیا دا الک تراوما ګوري دا تراوما ده چې یو څوک په موټر کې دومره تیزی او هغه او به په خلکو باندې شندل کیږي او هغه خلک احساس نه امیدي کوي دا تراوما ده درا تراوما ده چې د چارواکو شیشي توري دي په افغانستان کې چې کوم ارخ تواروي دا ډیرو غوډ بحث لود دي سيټ زه چون د افغانستان د منز د کلی د منز راوتل ډاکټر يم ما ته د خپل کلی د ز افغانستان ته د امریکا اروپا او د بل د اسټرالیا او د بل ملکونو عینه کو نه ګورم اماغه درنه چلته دي په اماغه شکل باندې زه پلیکنم کوم او کړی نیم دي کله چې دا تراوما په چا کې او څوک واخلي د مختلفو مثلا د امریکا چې وسنه اخیری کتابي امریکن سایکاتریک اسوسییشن ډی اس ام پینځه چې موږ ورته وایو چې دای باندې د غشوی دا نو دي کې د خلکو کې پراتلون کې ورختای استراب د د د د نامعلوم علت مسره درګانی په خوب کې وریدل د خوب خرار حتی ډیر عادي کاش به د سپاچی زنی تراوما ناروغان به دومره خطرناک کیږي چې د دې خلکو نه قاتلین غله پیسلا ډاکوان بدمعشان داسې خلک ترې جوړیږي چې دوی ته بیا دا وشل دا دور عادي کیږي یعنی نور خنړې او چارو ته لاس اچي نور داسې کارونه کوي چې هیڅ دغه نه لري یو خبره په خزو پر وړاندې دا چې هغه تراوما ده چې مثلا ځینی وخت یو څوک یو د پردی ماشومه یا یو پردی کوچنی انجلۍ درې کلانه ل پنځه کلانه و کلانه په داسې لمس کې دغه کې هغه جلی تراوما ولیدله هغه پر اټلونکی کې د یو لږ زیات ناروغي سره مخ کیږي چې ویني لوړ فشار دی مثلا د نور استراب دی ورختایګانی دی د سالم ژوند نه لرل دی جنسي ناروغي ښکار دی دا ټول هغه څه دي چې تراوما ډیر وګد بحث دی دا که زه دا شی وایم چې په تبابت کې په رواني ناروغي او کې موږ چې کله د رواني ناروغي او مطالعه کوو نو ډېر ته بیخ په تراوما کې یا صدمه کې وي دا صدمه که چا په مشروطوب کې لیدلې که چا په ځواني کې لیدلې که چا د قومي مسایلو پر مسایلو باندې که چا په مذهبي مسایلو کې لیدلې که چا د جنسیت په مسایلو کې لیدلې په هر اړخ کې لیدلې مثلا دا اوس یو تراوما و ځوانانو ولیدل خو دا تراوما اوس نه احساس کیږي کله چې دوی د دسنور حادثو سره مخ شي بیا دوی په خوبونه بیا زی ډاکټران ته بیا هر رقم تر تراوما ډول پورې چې ورته ورکی به خوب نه راپور کیږي منه
کور ودان سلامت اوسې ډیرو پزله پورې ټکو ته اشاره وکړه او ریدونکو سره موږ کله ناکله ډیر استدلال پدې نه کوي چې دا ریدونکو هغه دی خبرو کاچه په دې نارځي چې استدلال سره وکړي ځکه نه منی او ازمام دا بس ساده صاحب ته وړاندې کوي خو خدای تاسو ته صرف یو کړه چې ساده صاحب زموږ تاسو ځوانان احساساتي وي پر ځای دې چې راسي داسې سالم بحث وکړي منطقي بحث وکړي او د واقعیتونو پر اساس ولاړ بحث وکړي راضی نه واز د ځوانانو بلکې زمونږ د ټولو افغانانو ممکن ټول کورتونه وایو نو ګان اکثر افغانانو په بخنه سره چې دوی له اسلام نه ډیر د سطحي تعبیر اخلي مثلا هر موضوع له اسلام سره تړي له قران سره تړي بیا نو فکر کوي چې د بحث پر ځای دی او دای برلاسه دی حال دا چې لکه څنګه چې ځخلوال سره ورته اشاره وکړه اسلام کې هر څه د سطحي نه دی راغلی، هر څه ته چوکاټ شته. همدې اعدام ته هم چې قصاص ته هم ممکن په فقهاو کې واضح راغلی چې اتر اسکرن نه کوم را کسانو حقونه هلته خوندي دي، مسؤون دي په اسلام کې، اما زموږ ځوانان ترې نه خبره دي. نو دا د دې جواب کوي چې د ځوانانو عامه پوهاوی، د ځوانانو پوهول سمبالول هم په عصري زده کړو هم په دیني زده کړو دا هم مهم دي. اما په ظاهره ګورو چې زموږ تاسو ځوانان یا په ټوله کې اکثره کسان له اصلي علومو نه یا د عصري او شرعي علومو له لازم ضرورت نه شاته پاتې دي، له مزل نه شاته پاتې دي. لامل څه دی؟ څه فکر کوئ؟
ګورې کچېرې دلته اول نه داسې یو څه تدبیر نیول شوی وای چې دغه خلکو چې شخصي مشکلات سره لرل، دغه دوه کورنیو دیوې کورنۍ غړي وو، نو دغه ته باید مخکې نه تدبیر نیول شوی وای. خبره دې ځای ته نه وتللې چې دغه کسان، دغه دیارلس کسان چې وژل شول، دا مسله باید دغه ځای ته نه ورغلې. مخکې نه باید مسؤولو چارواکو دغه دواړه غاړو ترمن چې کوم مشکلات وو دای باید حل کړی و، نه دا به دیارلس کسان وژل شوی و نه به دغه یو کس وژل شوی و. دلته خلک ما مخکې چې خبره وکړه چې ځنې خپا وم خوشاله وم، دوی ویل چې خاکه قصاص تطبیق شو، خو دا بل هم دغه دغه سیمې سړی و، کنه دغه افغانستان سړی و. نو دا یعنی د یوې کورنۍ څومره کسان لاړه، یو په یوه خوشاله و بل په بل خوشاله و. هدف دا دی چې دلته حکومت لري د کلي ملکي د کور مشرتوب، دا یوازې په نوم باندې نه کیږي. دلته به قوي سیستم جوړوي، تکلیف به کې ځان به د کورنۍ هر فرد ته رسوي، ځان به د لوی کور د یوه هېواد هر فرد ستونزو ته به یې رسوي. تاسو وګورئ په د نورو هېوادونو کې د یوه نفر سره څو حکومتي مسؤلین یا یو څوک چې جرم وکړي، په شپو پولیس یا امنیتي کسان هغوی سره لګیا وي چې ولې داسې وشول، ولې دې وکړل. نو اوس په کار دا دی که نه چې دلته دغه خلکو ستونزې مشکلات چې دي هغه باید په وخت سره حل شي. چې په وخت سره حل نه شي، بیا داسې لویه فاجعه یا لویه بدبختۍ چې دي هغه ترې جوړیږي. بله خبره دا چې یوازې ژوند اسلام یا عقیده په دینی علومو کې نه دی. خدای پاک وایي همدغه اسلام وایي چې ځان قوي کا، قوي په څه معنی؟ چې د ټکنالوژۍ له لحاظ نه، د اسبابو وسایلو له لحاظ نه، د تعلیم له لحاظ نه، په نورو اړخونو کې چې که تا باندې څوک برید کوي یعنی دښمن یې که وښیو چې هغې دپاره ته قوي وې. یعنی نو په دې ځای کې جناب الدین صاحب محترم، قویتوب یوازې په یوه بخش کې نه کیږي، قویتوب به هر طرف نه به ځان قوي کوي. نو که چیرې ځان قوي نه شي، نو بیا داسې بدبختۍ چې دی هغه منځ ته راځي. رزم رښتیا دی چې په افغانستان کې تقریبا د زمونږ ستاسو د عمرونو نه دغه جنګونه مشران دي، ټول عمر په جنګونو کې تیر شو او په بدبختیو کې تیر شو. د افغانستان خلک احساساتي دي. تاسو خو به په خپلو په خبرو کې گزاره ځکه چوئ چې دلته ژورنالیستان یې، مونږ عام خلک په خپلو خبرو کې گزاره ځکه نه شو کولای، خلکو ته حقایق ځکه ووایو چې هغه ډېر مسؤلیت نه لرو. په دې معنا چې خلک افغانستان خلک تقریبا ونه یې پنځه نه یې یا څو اتیا فیصده یې روحي تکلیفونه لري، مریضونه لري. چې خبره ورته وکړي دویمه خبره ته هغه غوسه کېږي، پوستهار کېږي، یعنی حتی جنګ ته تیارېږي چې لاس او ګریوان شي سره. نو په دې اساس زموږ غوښتنه دا دی چې له خلکو نه، له خپلو هېوادوالو نه، چې احساسات د هر څه په احساساتو نه کېږي، هرې موضوع ته باید په ډېر ژغوروالي سره وکتل شي. لکه مخکې مو چې وویل چې ښه دغه کیسه ډېر خو موږ هم طرفداران وو چې دلته ظلم وشو، باید ظالم ته سزا ورکړل شي. لیکن ترتیب څه شی و؟ ترتیب خو نه و ورته نیول شوی که نه. اوس زموږ خلک قومي مشران یا نور هغه دومره یا لیڅه وجې نه غږ نه شي پورته کولی، یا ویریږي، یا څوک یې خبرې ته نه پرېږدي که نه. اوس به خلک سره یو ځای ته شوي وه، مدني ټولنو ځوانان، قومي مشران، لکه په نورو وختونو کې همدغو مسؤلینو ته به ویلي وای چې اورنه، نو دغو ماشومانو خو بېګا خوبونه ونه کړل که نه. موري ورته ویل چې راشه ډوډۍ وخوره، دوی ډوډۍ نه خوړله، خوبونه یې ونه کړل. نو عادت دا دی چې دوی خو خپل هغه زور وښوده، وی ویل چې شاوخوا 30,000 کسان راغلي وو، د چا پوزه هم پکې وینه نه شوه، ټول مراسم په ښه شان سره ولاړه. عام خلک دی هم ورسره ومني، خلک به تبصرې هم پرې وکړي، لیکن هغه خلک چې یو څه فکر لري پوهیږي. همدوی ته دا پوښتنه همدغو مسؤلینو ته راجع کېږي چې دغه ترتیبات دې سم نه وو، ولې دې زما ماشوم ته دومره تکلیف پیدا کړ؟ دا به میاشتو تکلیفونه فکرونه کوي، نه به درس به کېږي او نه به د چا سره سمه خبره کولی شي، نه به له خلخانې سره سم کېنستای شي. نو لودین صاحب، دلته ستونزې شته، ځوانان احساساتي کېږي، ډېر احساساتي کېږي، باید د احساساتو پر ځای له تدبیر هوش نه کار واخیستلی شي.
کور ودان راځي بحث د پای شیبو ته نږدې شوی، لږ ذره د مخنیوي په لارو چارو باندې هم تم شو. ډاکټر صاحب له تاسو زده پوښتم، ډاکټر صاحب زخیلوال، څه کول په کار دي چې تاوتریخوالی عادي نشي؟ ځکه په نورو ټولنو کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالی د مخنیوي هڅې کیږي، او هڅې کیږي چې د تاوتریخوالی د عادي کېدو مخه ونیسي، که هغه کورنۍ تاوتریخوالی وي، که هغه ټولنیز تاوتریخوالی وي، او که هغه هم دغسې پیښې وي لکه نن چې په افغانستان کې شوې. څه کول په کار دي تر څو په راتلونکي کې وایني سیخ وسوځنه کباب هم قانون پلی شي، او هم د خلکو له احساساتو نه استفاده و نشي، او هم تنکي ځوانان ماشومان مسؤل پاتې شي؟ بلې، ډاکټر صاحب زخیروال، غږ مې اوري؟
او بخیر، دا مل ډیره زیاته مهمه خبره ده او پوښتنه ده، او واقعیت هم ده. مونږ په افغانستان کې یو اوږد مهاله یا د اوږد وخت لپاره د تراوما لاندې یو، یعنی مونږ یو کرونیک تراوما ډیسردر په سلسله کې یو. په داسې حالت کې لکه څنګه چې سعادت صاحب ورته اشاره وکړه، د حکومتونو بدبختانه، د هغه حکومتونو چې دې مسایلو ته پام وي، نه د هغه واکمنو چارواکو چې هغوی تنها په پاپولیزم باندې باور لري، په شعاري حکومت باندې باور لري او نور څه نه. نو د دې د مخنیوي لپاره لومړنۍ دنده دغه دا ده چې دا تراوماګانې په مختلف تراوماګانې دي، مچ ترته وویل لکه ترافیکي پیښې دي، په ښوونځیو کې د ورو ماشومانو زورول دي، د انجونو زورول دي، په لارو کوڅو کې د ښځو زورول دي، په مختلف شکل دي. مثلا د یواځینۍ تراوما چې مخه یې نه نیول کېږي، هغه د خپلوانو مړینه ده، طبیعي مړینه ده چې د خدای له طرفه حق دی کنه، چې انسان پر مړ کېږي، دا هغې څوک مرګ نشي نیولی، یا نورې هغه ناورینونه رامنځته کېږي، زلزلې چې څوک مخه نشي نیولی، مګر نور هغه څه چې مخه یې نیول کېږي. اوس دا داسې یو پیښه ده، د دا ای په چیرخه په دا چارواکی که په نه پوهیږي، نو دوی مشاورین خو لله الحمد نه لري، خو باید وینیسي حکومت په دې نه کیږي چې دغسې پیښې د ټولنې لپاره کومه بدمرغي راولاړی. آیا ګټه یې په علني کې ډیره ده که په مخفي کې؟ دا دنیا نور ملکونه چې دا په مخفي ډول کوي، چې مول سعودي دی، ایران دی، عراق دی، دا نمونه مې چې واغسل چې څوک نه خالي سنگافور دی، مثلا په غیر اسلامي امریکا ده، په امریکا کې د ټول نه چین دی، ټول نه زیاتې دا مونږ کېږي. دوی چې کوي د دې خلکو ګټه څه ده؟ او که مونږ علني وکړو، مونږ راځي د دې واک د ځواک خودل نه تیر شو، په د خلکو په رواني روغتیا باندې فکر وکړو. نو یو مخنیوي لارې دا ده، هر هغه کړنه چې په ځوان نسل کې، په تنکیو ځوانانو کې او په ماشومانو کې د تراوما سبب ګرځيږي، هغه باید قانونا جرم وګڼل شي. دویم، کوم احکام یا کوم حکمونه چې د الله تعالی طرف راغلي، هغه د تطبیق شي، خو په مخفي ډول باندې، یعنی په پټ ډول باندې، په ښکاره ډول دي دا حکمونه نه تطبیقيږي. او که تطبیقيږي، یوازې هغه کسان ته دي ورکول شي، لکه ساده چې چې ناروغان نه وي، ځوانان نه وي، تنکي ماشومان نه وي، ودانه او په عام داسې ځینو کې تطبیق شي چې هغه ته ورغلي لارې ټولې د امنیتي کسانو د کنټرول لاندې وي. د دې ور اخوا، کله چې دغه شي مخکې ساسي او پښتنه کړو، هغه پښتنه به جواب وستر کوم. په افغانستان کې د دسې تراوماګانو د بیا رغون چې بیا د خلک د کوم مشکلات سره مخ شي، د درملنې کوم مرکز نه لري، خو په طبابت کې دیتا سی بی ټی وای، یا کوګنیټیو بیهیویرل تراپی، یا د شعوري او عقلي خوی خاصیتونو درملنه، چې همدغه به کې راځي دا د خبرونه ونیسا د مختلفو میتودونو ورکول کېږي چې دی کې د سترګو د کسو د حرکات دی مثلا نور دی موټیویشنل انټرویو تراپی دا نور شین دی ډیر مختلف دغه برخې لري د دې شی باندې ډیر کار کول پکار دي چې افغانستان اوس عموما د تراوما لاندې دی هغه جنگ دی او جنگ نه وروسته دولتي چارواکي دي چې په خپل د تراوما د ټول نستر علت دی ځکه د دوی د واک او ځواک خودل او د دوی باډي ګاټان او د دوی د بدمشګانی دا هغه څه دي چې د ملت د تراوما لاندې راوستل دي جنگ او جهاد سره وروسته په څنګه ده د دا شینا چې دی د ټول هغه عوامل چې د انسان په روح او روان باندې تاثیر کوي هغه باید غیر قانوني وګرځول شي دا هغه ته باید قانوني جرم ورکول شي مننه
کور ودان سلامت اوسې زاخیل ول سی ډاکټر صاحب سعادت تاسو سره بحث روان غاړو څه کول په کار د تر ټولنه هم ل جرمونو پاک شي هم پکې خوشونت یا تاریخواله یاد نسی او هم پکې د ځوانانو د تنکې ځوانانو د ماشومانو ذهنونه خوندې وساتل شي او پراتونکو کې له هر ډول احتمالي ناروغیو نه دوی مسؤل ووسی لاندې سپارښتنه د بحث په پای کې تاسو نه ورو سعادت
خورا کوي پښتنه مو وکړه دغه کس ولې اعدام شو له چا سره ستونزه وه ځکه چې هلته یې دیارلس کسان وژلي وو دیارلس کسان یې ولې ووژل ځکه چې د دوی په منځ کې مشکلات وو مشکلات یې ولې حل نه شول همدغه پښتنه ده همدغه پښتنه ده چې مشکلات یې حل نه شول خبره دې ځای ته راورسېده اوس باید همدغه کسانو نه پوښتنه وشي چې د مشکلات چې را پیدا چا نه دی حل کړی د مشکلات په کوم کلی کې ولسوالۍ کې ولایت کې په کوم چا پورې مربوط د مشکلات ولې د ځای ته راورسېده نو اصلي پوښتنه دا ده چې مشکلات ولې را پیدا شول په دې اساس پیدا شول ولې حل نه شول د ځای ته ولې خبره راورسېده او مهمه خبر ادا ده جناب الدین صاحب بخښ تاسو پښتنه را بیا را تکرار کړئ
او پښتنه هم دا و چې څه و چې ټولنه مسؤونه وساتل سي هم پکې قوانین عملی سي او هم ټولنه مسؤونه پاتې شي او هم د ځوانانو ذهنونه د تنکې ځوانانو ذهنونه را دغه سترو ماګانو نه پامان کوي چې مخکورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه
او همداسې د ټولنې د اصلاح لپاره پراخ فکر پکار دی او بیا دا چې ستونزې نرمسته کیږي هغه دا چې باید تعلیم عام شي هر څوک باید تعلیم یافته شي څوک به تعلیم پاتې نشي اوس چې موجوده مو مسؤلینو په میرمنو باندې کوم دي تعلیم بندیزونه لګولې دي خو ماشومان خو خلک خو میرمه مور او پلار میاندي تربیه کوي کنه نو د لومړی خوانځي خو د مور غېګ دی کنه کچېره مور مبارکه مور بيبي مور فرښتہ دا غ تعلیم افتاوی خپل اولادونه به تعلیم افتاوی هغه به د اصلاح به کی نصيحت په ورته وکي څه مليارې ته به برابر کی چې دا دا کرونه بنتي نو لوی ستونزه دا ده چې دلته تعلیمي نظام چې دی هغه نیم دی نیم نام کم دی یو خبره بل دا خبره چې دلته عمل اما په هوای چې دی هغه ضرور دی تر یم دا چې د خلکو د مشکلاتو ستونزو ته باید پاره وخت سره رسیدګي وشي چې هغه ستونزه غټه نشي بیا داسې مسایل رامنځته نشي د ریان د څلورم دا چې د ځوانانو لپاره هغه مهمه بوختیاري چې دی هغه پیدا شي کاغذ د کار وی کاغذ د سپورت وی کاغذ د لپاره سیهی اصلاحي ټریننګونه وی کاغذ د لپاره په مذهبي لحاظ په کلتوري لحاظ اما په هوایي خورا ډیر ضرورت دی په کلتوري لحاظ کچیرته قومي مشران سره ټول شي ام د پېښه په ام دې ځای بس نکي په ام دې ځای خاتمه ور نکي دا قومي مشران په کلو کې په جمعتونو کې دا مولایان د ټول سره وای چې ګورن چې دغه پېښه را مېسته شي او خلکو قومي مشران خلک راغون کې کورونو کې مؤمن دي پلرونه نور مشران خپل خلکو ته وای چې دا پېښه تیر نه شو د پېښې اصلي بنیاد اوس شروع شو اوس د دغه پېښې نه په عامه په هوای کې دومره کوي کار واخلي دومره کوي کار او خلک دغه په پرلوګانو تلویزیونونو مطبوعاتو کې لکه مخکې چې دا ونه وکړه د کور نه ونه تر ترجمه تر منبر تر رادیو تلویزیون تر قومي مشر تر مکتب تر په هانتون پورې اوس کار شروع شو اوس کار شروع شو د دغه پېښو د مخنیوي لپاره دغه کیسه یو قرباني دواړو کورونو ورکړه اوس د خلک خلق دغه مسؤلین مشران خلکو ته خپل مشومان او جمعیت وای چې ګوره دا ذکر مې است شو چې د دلته د غیر قانوني کار شوی او غیر اسلامي کار وشو چې بیا مخاوني ولونه ولشي معمولی ستونزې باید د غټو ستونزو ته ولاړې نشي څوک باید دا اقدام ونه کی فکر کوم چې جناب الدین صاحب محترم قربانیان خودواړي قربانای قرباني ورک دواړو قربانایو د دغو دواړو کورنیو له قربانۍ نه باید اوس د جمعیت اصلاح کې په هر برخه کې داسې کار واخیستل شي چې بیا داسې څه رامنځته نه شي او دا مسؤلیت د هر چا دی د مسؤلینو نیولې تر د کورنیو مشرانو قومي ملکانو پورې.
کور ودان سلامت اوسئ درنو میلمنو. په امریکا کې لمیشت د ځوانانو له پخواني موین ډاکټر کمال سادات او سویډن کې له ډاکټر او د طب مجلې له مسؤل نجیب الله زاخیلوال نه ډیره ډیره مننه چې ځوان فکر خبرونه کې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او د خبرونې پر موضوع مو نظر راکړ. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
جڑی بڑے سلگی میں نو دری آخر بلا